السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د ازادۍ رادیو د خبرونې تموز اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه درسي ساعت او د غرض د ازادۍ ملمته ځانګړې شوې. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د خوست ولایت په سپیرې ولسوالۍ کې سیمه ییزې سرچینې دا کوي چې بې پیلوټ الوتکو په دغه ولسوالۍ کې یو شمېر کورونه بمبار کړي. یادو سرچینو چې نه غوښتل موضوع د حساسیت له امله یې نوم او غږ خپور شي. ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې د چهارشنبې د ورځې د ماخوستن په دې بمباری کې خلکو ته مرګ ژوبله هم اوښتې. بلورته د ننګرهار ولایت په رسنیو دفتر کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په شینوار ولسوالۍ کې هم د بې پیلوټ الوتکې دوه ګزارونه شوي چې څلور تنه پکې ټپیان دي. تر اوسه د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د برید څرنګوالی او جزئیات لا ډېر رسنیز شوي نه دي. خو وړاندې تر دې د 2023 کال په ډسمبر کې پاکستانی بي پيلوټ الوتکو پر خوست او پکتیکا ولایتونو ورته بریدونه کړي وو چې هغه مهال د طالبانو له سخت غبرګون سره مخامخ شوي وو. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې سي پي جي په افغانستان کې له طالبانو غوښتي چې خبريال شکیب احمد نظري سملاسي خوشي کړي چې له جولای میاشتې راهیسې په توقيف کې دی. د خبريالانو د ژغورنې کمیټې د آسیا پاسفیک رئیس بیلی په یو بیان کې غوښتنه کړې چې دوی باید دا خبريال سملاسي آزاد کړي او اعتراف ته د خبريالانو اړستل ودروي. دا له رسنیو سره د دوی ظالمانه چلند په ګوته کوي. سي پي جي یادونه کړې چې د نظري توقيف د طالبانو د هغو ځپنو د لړۍ وروستۍ بیلګه ده چې د نړیوالو رسنیو سره کارکوونکي افغان خبريال په نښه کوي. د امریکا د نړیوال مذهبي ازادۍ کمیسیون د هغو افغانانو لپاره د نوي خوندیتوب او لارو چارو غوښتنه کړې چې د مذهبي ځورونې سره د مخامخ کېدو خطر زیات دی. د دې ادارې د اعلامیې له مخې چې د چهارشنبې په ماښام خپره شوه، تر اوسه طالبانو د اسلام د یو تعبیر په عملي کولو سره هغه کسان چې مختلف نظرونه یا مذهبي عقیدې لري تابع او په نښه کړي دي. د دې ادارې رئیس ویکی هارټز له قول راغلی چې په څلورو کلونو کې طالبانو په افغانستان کې مذهبي ازادۍ په بشپړه توګه له منځه وړې. د دې میاشتې په پیل کې دغه ادارې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون په اړه یو راپور خپور کړ. د 2015 کال په خپل کلنی راپور کې د دې ادارې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت سپارښتنه وکړه چې افغانستان د مذهبي ازادۍ د سیستماتیک دوامداره او سخت سرغړونو له امله د ځانګړي اندېښنې وړ هیواد په توګه وپیژني. او په امریکا کې د مینوسیټا ایالت چارواکو ویلي چې یو وسلوال کس د میناپولیس په یو کاتولیک ښوونځي کې پر زده کوونکو ډزې کړي چې لږ تر لږه دوه تنه یې وژلي او 12 نورې ټپیان کړي. بریدګر د ټوپک او توپانچې په کارولو سره د کلیسا له کړکیو لسګونه مرمۍ وورولې. چارواکو ویلي چې بریدګر وروسته تر حملې د کلیسا ودانۍ شاته ځانوژنه کړې ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. له احترامات مې قبول کې درنو او ګلری زده کوونکو، یو ځل به هم تاسو ټول ته شرغ لاس وایم. د نن ورځې درس موضوع ته هله منډه چې تاسو ټول درنه زده کوونکو به تر هغه جوړ او صحتمند او سړي د صحت جامې بم بتنوي. درنو او ګلری زده کوونکو، لکه څنګه چې زموږ استاد د نن ورځې مضمون د افغان مشهور میرمنو اړوند دی، موږ به تاسو په افغان مشهور میرمنو او پیژنو او د حقوقي ژوند په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کوو. درنو زده کوونکو، دا ټول هغه افغان میرمنې دي کوم چې واقعا خپل ګران هیواد افغانستان ته ستر خدمتونه سرته رسولې دي او واقعا خپل مینه د افغانستان د خاورې پر وړاندې ثابته کړې ده. نو درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټولو ته د همدغسې یو اتلې زړورې افغان میرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله من دی چې د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زکونکو، مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کړم، هیله من یم چې تاسو ټولو درنو زکونکو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه موجود وو اوسېږي، تر څو د نن ورځې د درس هغه مهم نکات خپل زنو سره نوټ کړئ. نو ورسته هم راځو درنو زکونکو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې لوست 15 لوستې موضوع لیلا سرحد ده. بلو چې میرمن لیلا سرحد څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، او څنګه یې وکولای شوای خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي. لولو چې میرمن لیلا سرحد څوک وه، لیلا سرحد. لیلا سرحد افغانستان له مشهور فرهنګي او ادبي شخصیتونو څخه یو پیژندل شوې شاعره، لیکواله او ژورنالیست وه. ولو چې میرمن لیلا سرحد افغانستان یو له مخکښو پرمختللو فرهنګي او ادبي شخصیتونو څخه یو شخصیت وو، کوم چې ډېره زیاته په شاعره، لیکوالي او ژورنالیست په توګه سره پیژندل کېده، چې ژوند یې له فرهنګي او ټولنیزو هڅو او مبارزو سره مل و. یعنې د ژوند په دوران کې ډېر زیات وخت چې تېر کړی دی هغه د فرهنګي او ټولنیزو مبارزو سره تیر کړی دی. یعنې د ژوند ټول دوران یې د ټولنیزو او فرهنګي مبارزو سره و. لیلا سرحد په 1908 کال په 23 نیټه د پروان ولایت د چاریکار په ښار کې زیږېدلې ده. ولو چې لیلا سرحد په 1908 کال په 23 نیټه د پروان د چاریکار په ښار کې زیږېدلې ده. نوموړی د افغانستان د نامتو لیکوال سرشار شمالي لور وه چې په دې خاوره کې یې د نجونو او هلکانو د ادبي او فرهنګي ذهنونو په روزلو کې مهم رول لوبولی دی. یعنې میرمن لیلا سرحد نه یوازې دا چې پخپله ده یو ادبي شاعره، لیکواله او د افغانستان له سترو پرمختللو څیرو له جملو څخه وه، بلکې د هغه تر څنګ میرمن لیلا سرحد د یو نامتو لیکوال سرشار شمالي لور هم وه. لیلا سرحد په 1934 کال کې د ښوونځي ته داخله شوه او په 1955 کال کې له ملالۍ لیسې څخه فارغ شوه. یعنی لیلا سرحد خپل لومړنۍ زده کړې په 1934 کال کې پیل کړلې چې په 1955 کال کې له ملالۍ لیسې څخه فارغ شوه. په 1956 کال کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته داخله شوه. یعنی وروسته د مکتب له خلاصېدو څخه، د لیسې د خلاصېدو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې داخله واخیستل او په 1959 کال کې په دری ژبه او ادبیاتو کې د لیسانس سند یې ترلاسه کړه. لیلا سرحد یو له هغو شخصیتونو څخه و چې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې بلکې د ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو په ډګر کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. په 1960 کال کې د پوهنتون څخه تر فارغته وروسته یې په 1955 کال کې د مریم په علي لیسې کې تدریس وکړه او په دې توګه یې راتلونکي نسلونه وروزل. یعنی میرمن لیلا سرحد یو له هغو سترو پرمختللو او مخکښو میرمنو له جملو څخه وه چې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې ګران هیواد افغانستان ته خدمت کړی و، بلکې د هغه تر څنګ په ټولنیزو او فرهنګي او کلتوري چارو کې هم ستر خدمتونه سرته رسولي وه. چې په 1960 کال کې کله چې دا د پوهنتون څخه فارغ شوله، نو د پوهنتون د فارغ د څخه 15 کال وروسته میرمن لیلا سرحد د مریم علي لیسې په مریم علي لیسې کې تدریس پیل کړله او افغان راتلونکي نسل یې له دې لارې څخه روزي. درنو زکونکو، په دې برخه کې هم د میرمن لیلا سرحد حرفوي او کلتوري فعالیتونه لولو. لیلا سرحد په مختلفو کلتوري او ټولنیزو برخو کې فعاله وه. له 1955 کال څخه د محمد نجیب د حکومت تر نسکورېدو پورې یې لومړی د میرمن مجلې د مدیر او بیا د مرستیال په توګه کار کړی دی. یعنی میرمن لیلا سرحد په مختلفو او بیلابیلو کلتوري او ټولنیزو چارو کې فعالیت درلودله، چې په 1955 کال کې یې کله چې د محمد نجیب حکومت و، د هغه څخه د محمد نجیب د حکومت د نسکورېدو څخه مخکې، یعنی چې هغه حکومت سکوت نه و کړی، د هغه څخه مخکې د میرمن مجلې په نامه سره یو مجله وه چې د هغې د مدیر په توګه او وروسته د مرستیال په توګه سره یې کار سرته رسوي. د دې تر څنګ د ځوانو لیکوالو د مرکزي مرستیال او افغانستان د لیکوالو د ټولنې د مرکزي شورا د غړي په توګه هم دنده ترسره کړې ده. نوموړي د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال په 1922 کال کې د ښځو چارو د مرستیال په توګه هم دنده ترسره کړې ده. یعنی نه یوازې چې دی د ډاکټر نجیب په وخت کې کار سرته رسولی دی، بلکې د دې تر څنګ د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال چې د هغوی د سلطنت وهال و، په هغه وخت کې چې 1922 کال و، په دغه کال کې هم د ښځو د مرستیال په توګه یې هم دنده سرته رسولې ده او د ارشاد النسوان مجله یې بیا ژوندۍ کړه. دغه مجله د جنگ په سختو وختونو کې او د هغه وخت ټولنیزو او سیاسي ستونزو په جریان کې د ښځو د حقوقو د تزویج او د هغوی د ملاتړ په خاطر خپره شول، یعنې د ښځو د حقوقو د دفاع په خاطر باندې دا مجله خپره شوه. د دې ترڅنګ لیلا سرحد عربي بلخي فرهنګي مرکز تاسیس کړه چې د جلال وطنۍ په خاوره کې یې هم خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړ. یعنې که څه هم لیلا سرحد د خپل وطن څخه جدا و، خو بیا یې هم خپل ګران هیواد افغانستان ته ستر خدمتونه ترسره کړي وو او خپل فعالیت ته یې دوام ورکوه. لیلا سرحد په ځواني کې شعر ویل پیل کړه. یعنې لیلا سرحد چې ډېره زیاته کشره وه، د ځواني په مهال باندې په شعر ویلو باندې پیل وکړه. په 1955 کال کې شعر ویل پیل کړ. یعنې د شعر ویلو د پیل نیټه یې 1955 کال و، او په 1953 کال کې یې اثر په بېلابېلو خپرونو کې خپره شول. یعنې په ظرف درو کالو کې د میرمن لیلا سرحد ډېر زیات شمېر شعرونه او آثار یې په مختلفو او بېلابېلو خپرونو کې خپاره شول. د هغې شعرونه ډېر زیات په زړه پورې او زړه راښکونکي وه. یعنې د میرمن لیلا سرحد شعرونه ډېر زیات په زړه پورې او زړه راښکونکي وه او هر څوک یې خپل ځان ته جلبوي، او په چټکۍ سره د لیدونکو په زړونو کې یو ځانګړی ځای ومنده. د دې په شعرونو کې نه یوازې د جګړې او بې ثباتۍ پر مهال د افغانانو کړاوونه څرګند شوي، بلکې د ښه راتلونکي لپاره د ازادي او عدالت هیله او امید څرګند شوي. یعنې نه یوازې میرمن لیلا سرحد په خپلو شعرونو کې د افغانستان د هغه مهال د افغانانو کړاوونه او بحرانونه، جګړې او بې ثباتۍ څرګند کړي دي، بلکې د هغه تر څنګ یې د ښه راتلونکي لپاره د هغوی د ازادي، عدالت او سمسور او فعاله او امن درلودونکي راتلونکي په خاطر یې هم هیله او امیدونه څرګنده کړي دي. درنو زکونکو، په دې برخه کې هم د میرمن لیلا سرحد مهاجرت او د هغې پناه لولو چې څنګه یې مهاجرت وکړه او په کوم ځای کې یې پناه ترلاسه کړل. په 1955 کال کې له افغان کورنۍ جګړو وروسته لیلا سرحد اړ شوه چې له کابله ووزي او پاکستان پېښور ته کډه شي. یعنې کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته شولې، د هغو جګړو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد دې ته مجبوره شوه تر څو له کابل څخه ووزي او پېښور ته کډه شي. سمه ده، وروسته یې هایلینډ کې پناه واخیسته او هلته یې خپلو فرهنګي فعالیتونو ته دوام ورکړ. یعنې یو څه موده د پېښور کې تېرېدو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد هایلینډ ته پناه یووړله او هلته یې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړه. هغې په هایلینډ کې د هوا در تبعید مجلې مسؤلیت په غاړه واخیسته. یعنې په هغه وخت کې چې کله دې هایلینډ کې پناه واخیسته، نو د هوا در تبعید په نامه یو مجله وه چې په هغې مسؤلیت دې په غاړه واخیسته چې د افغان ښځو د ټولنې د خپرونو مسؤله ربیعه بلخي وه. یعنې په هغه وخت کې د هغې خپرونې مسؤله ربیعه بلخي وه. دغه مجله په مهاجرت کې د افغانو ښځو د حقوقو لپاره د معلوماتو او ملاتړ د یوې مهمې سرچینې په توګه پیژندل شوې. یعنې دغه مجله چې ده په هغه وخت کې د افغانو ښځو د حقوقو او د هغوی د معلوماتو د ملاتړ لپاره د یوې مهمې سرچینې منابع په توګه سره پیژندل شوې. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې راځو د میرمن لیلا سرحد ناروغي او د هغې مرګ لولو چې میرمن لیلا سرحد په کومه ناروغي باندې اخته وه او څنګه وفات شوه. له بده مرغه د هغې په وروستیو کلونو کې لیلا سرحد د دماغ په سرطان تشخیص وله. د ناروغۍ سره د سختې جګړې سره سره هغه په مختلفو کلتوري برخو کې فعاله پاتې شوه. یعنې که څه هم میرمن لیلا سرحد د دماغ د سرطان په ناروغۍ باندې تشخیص شوې وه، خو بیا هم دغه خپلې ناروغۍ سره یې مبارزه کوله او په دغه وخت کې هم کلتوري برخو کې فعاله ونډه درلودل. بلاخره په 1983 کال د سرطان په یو جېشمه نیټه د 46 کالو په عمر له هېواده تر کلونو لیرې پاتې کېدو وروسته د هایلینډ په یو روغتون کې مړه شوه. د هغې له مړینې وروسته د نوموړي همکارانو او ملګرو چې د رزاق مامون او واصف بختری په ګډون یې د هغې په یاد شعرونه او قلمونه لیکلي دي. یعنې کله چې میرمن لیلا سرحد د هایلینډ په روغتون کې مړه شول، نو د دې د وفات څخه وروسته د هغې زیات شمېر همکارانو او ملګرو د هغې په یاد کې شعرونه او لیکنې کړي دي. درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د نن ورځې د لوست پایله لولو چې د دې لوست څخه مو څه ترلاسه کړل، یعنې هدف مو څه و او څه مو ولوستل. لولو چې لیلا سرحد د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو له مخکښو څیرو څخه ده. یعنې میرمن لیلا سرحد د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو او تاریخي څیرو له جملو څخه ده چې اثر یې لا هم ډیر معاصر شاعران او لیکوالان هڅوي. هغې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې بلکې په ټولنیزو او فرهنګي هڅو کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. لیلا سرحد په خپلو شعرونو سره د افغانستان د تاریخ او کلتور کې ژوره پوهه څرګنده کړه او د هغو خلکو غږ شوله چې د جګړې او سیاسي بحرانونو په خاموشي او تیاره کې یې ژوند کوي. یعنې لیلا سرحد په خپلو شعرونو کې د افغانستان فرهنګي او ټولنیزې برخې ټوله څرګنده کړې وي او د افغانستان د تاریخ او کلتور کې ژوره پوهه یې څرګنده کړه او همچنان د هغو خلکو غږ شوله کوم خلکو چې د افغانستان د جګړو او سیاسي بحرانونو په وخت کې په خاموشي او تیاره کې یې ژوند کړی و. لیلا سرحد تل د زړورتیا سمبول و. د ظلم په وړاندې ودرېدل او په ناکراره ټولنه کې د ښځو او ماشومانو د حقوقو د تحقیق لپاره یې هڅې وکړلې. د هغې کارونه به تل یاد ساتل کېږي او د هغې اغیزه به په راتلونکو نسلونو کې پاتې سي انشاءالله. یعنې میرمن لیلا سرحد د ټولو افغانو میرمنو لپاره، د ټولو افغانو ماشومانو لپاره د زړورتیا یو سمبول دی. لیلا سرحد په خپل ژوند په دوران کې تل د ښځو او ماشومانو د حقوقو د تحقیق لپاره هڅې کړې وې او د هغوی لپاره یې مبارزه کړې وه او اوس هم د لیلا سرحد هغه کومې اغیزې چې دی اوس هم پر راتلونکو نسلونو باندې پاتې دي او همیش به همدغسې پاتې واوسېږي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه سي واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو درنو زده کوونکو، کورنۍ دنده دوه دانې سوالونه مې تاسو ټولو لپاره چمتو کړي دي. همدغه دوه سوالونو ته به په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. لومړی سوال، درنو زده کوونکو، لیلا سرحد څوک ده؟ تاسو ټول درنه زده کوونکو به د دې سوال جواب په خپلو کتابچو کې په تشریحي ډول سره نوشته کوئ. دویم سوال، لیلا سرحد په کوم کال کې وفات شوه؟ دا دوه سوالونو ته به تاسو په خپلو کتابچو کې ځواب ورکوئ. نور نو درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې په یو څه باندې پوه سي واوسېږي او یو څه به مو زده کړي وي. نور مو نه وخت نه نیسم. د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هلا او احترامات می قبول کی قدر منو او درنو سکون کو. یو ځل به هم تاسو ټول ته شرفاس وایم د نن ورځې درس موضوع ته. لمن نیم چې تاسو ټول درنه زکون کې برتر او جوړ او صحتمند وو سړي د صحت چمې بو پتن. درنو ګللی سکون کوله کسرنګ سیس مل تاسو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشوره مېرمنه اړوند یو شاو تاسو په افغان مشوره مېرمنه او پیژنو او د حقوقي د ژوند په حق ما معلومات ترلاسه کوو. درنو زده کوونکو، تیرې ورځې لوست کې موږ تاسو میرمن لیلا سرحد وپېژندل. د هغې د ژوند په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. وپېژندل چې میرمن لیلا سرحد څوک ده، څه ډول شخصیت دی او څرنګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې د یوې افغانې اتلې، قهرمانې، زړورې میرمنې اړوند معلومات راوړي دي. لمن دی چې تاسو ټول درنه زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو نه هیله لرم تر څو ستاسو ټولو درنو زده کوونکو سره خپل د درس مواد چمتو واوسېږي او د نن ورځې د درس نوټ له خپلو ځانو سره په خپل نوټ کتابچو کې ولیکي. اوس هم راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې. نن ورځ موږ ستاسو شپږم لوست موضوع لطیفه کبیر سراج ده. بلوچی لطیفه کبیر سراج څوک و، سره ول شخصیت و، کوم ډول خدمتونه او کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکړای سوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. لطیفا کبیر سراج. لطیفا کبیر سراج لومړنی افغان شزه و چې ژغې د افغانستان له امواج رادیو څخه خپور شو. ولو چې لطیفا کبیر سراج د افغانستان یو له لومړنیو مخکښو مېرمنو له جملو څخه وه چې په لومړي ځل یې د افغانستان له امواج رادیو څخه غږ خپور شو. هغه په افغانستان کې د ښځو د خوځښت له مخکښو مېرمنو څخه وه او یو فرهنګي او ټولنیزه فعاله وه چې د پوهنې او رسنیو په برخه کې یې د قدر وړ خدمتونه ترسره کړي دي. یعنې لطیفا کبیر سراج د افغانستان یو مخکښو پرمختللو افغانو مېرمنو له جملو څخه وه. دا نه یوازې چې هغې د افغانستان په دودیز او فرهنګي توګه سره کار سرته رسولی دي، بلکې د یو مدني فعالې په توګه سره یې زموږ ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی دی او همچنان د دې مدني فعالې تر څنګ یې د افغانستان د پوهنې او رسنیو په برخه کې د قدر وړ خدمتونه ترسره کړي دي چې نن ورځې هم ټول افغانستان یادونه کوي او اړوندې افتخار کوي. لطیفا کبیر سراج په افغانستان کې لومړنی او یو له ډیرو اغیزمنو فرهنګي او ټولنیزو څیرو څخه وه. نوموړي په دې خاطر له راډیو سره یو ځای شوه ترڅو لږ تر لږه افغاني مېرمنې خپل حق او حقوق وپېژني. ولو چې لطیفا کبیر سراج د افغانستان یو له لومړنیو افغانو زړورو مېرمنو له جملو څخه وه چې په فرهنګي او ټولنیزو څیرو کې ځای لري. نوموړي نه یوازې دا چې د افغانستان د فرهنګ لپاره خدمت سرته رسولی، بلکې د دې څنګ په رسنیو کې هم کار سرته رسول دي. په رسنیو کې ځکه کار سرته رسوي ځکه مېرمن لطیفا کبیر سراج غوښتله د افغانستان ټولې مېرمنې له خپل حق او حقوقو څخه خبر شي او د خپلو حق او حقوقو سره هم دفاع وکړي او د ظلم پر وړاندې مبارزه وکړي. پلار یې سردار عنایت الله خان د امیر حبیب الله خان زوی و او ورور یې غازی امان الله خان و. یعنی لطیفا کبیر سراج چې وه د سردار عنایت الله خان لور وه، د امیر حبیب الله خان لمسی او د غازی امان الله خان وریره وه. یعنی غازی امان الله خان د عنایت الله خان ورور و. یعنی په خپل لطیفا کبیر سراج له عادي کورنۍ له جملو څخه نه وه، بلکې د یو شاهي کورنۍ له جملې څخه وه. لطیفا کبیر سراج د حبیب الله قلقانی لخوا د امان الله خان د حکومت د نسکورېدو له امله په ماشومتوب کې له خپلې کورنۍ سره د افغانستان پرېښېدو ته اړ شوه. ولو چې لطیفا کبیر سراج په ماشومتوب کې د خپل هېواد څخه جلا شول، یعنی کله چې د حبیب الله خان قلقانی د غازی امان الله خان پر واکمنۍ باندې یعنی د هغه پر سلطنت باندې بریدونه پیل کړله او غازی امان الله خان له سترو ننګونو سره مخامخ شو، نو په دې وخت کې غازی امان الله خان او همچنان د هغه ټول فامیل کورنۍ او لطیفا کبیر سراج دې ته مجبور شول ترڅو افغانستان پرېږدي او له افغانستان څخه مهاجر شي. سردار عنایت الله خان له درې ورځې واکمنۍ وروسته لومړی هند او بیا عراق ته هجرت وکړه. ولو چې سردار عنایت الله خان کوم چې د لطیفا کبیر سراج پلار نه و، کله چې د حبیب الله قلقانی د واکمنۍ درې ورځې تیرې شولې وروسته د هغه څخه سردار عنایت الله خان دا پرېکړه وکړه ترڅو هند ته او بیا وروسته عراق ته هجرت وکړي. نو په پای کې د ایران شاه په تهران کې د اوسېدو بلنه ورکړه. وروسته د هغه څخه د ایران شاه یعنی پادشاه په تهران کې د اوسېدلو بلنه ورکړله ترڅو دوی هم هلته ځای پر ځای شي. چې لطیفا سراج په دې وخت کې خپلې لومړنۍ زده کړې پای ته رسوي او له ادبیاتو سره یې شوق او علاقه زیاتېږي. کله چې دوی ایران ته ولاړله نو لطیفا سراج په ایران کې خپلې لومړنۍ زده کړې پیل کوي او هلته یې پای ته رسوي او همچنان په دغه وخت کې د زده کړو د جریان په وخت کې له ادبیاتو سره مینه او علاقه زیاتېږي. افغانستان ته بیرته راتګ په دې برخه کې هم درنو زده کوونکو لولو چې لطیفا کبیر سراج څرنګه او څنګه بیرته افغانستان ته راغلل. د لطیفا کبیر سراج کورنۍ له ډېرو کلونو وروسته د شاه محمود خان د واکمنۍ او د ظاهر شاه د سلطنت په وخت کې افغانستان ته راستنه شوه. یعنی کله چې څو کلونه تیر شول، د زیاتو کلونو د تیرېدو څخه وروسته کله چې د امیر حبیب الله خان قلقانی واکمنۍ ړنګه شول، د هغه د ړنګېدو څخه وروسته لطیفا کبیر سراج د خپلې کورنۍ سره یو ځای د ظاهر شاه د سلطنت په وخت کې افغانستان ته راغله. هغه فا ملالی لیسه کې د تاریخ او جغرافیې ښوونکې وه او فا مسترات روغتون کې یې د سواد موزی د استاد او د نرس په توګه کار کړی دی. یعنی لطیفه کبیرسراج په ملالی لیسه کې د تاریخ او جغرافیې د ښوونکې په توګه سره او همچنان د دې تر څنګ په مسترات روغتون کې د سواد موزی یو کلاس درلودی چې هلته یې هم د استاد په توګه او همچنان د دې تر څنګ نه یوازې چې استاد وه بلکې د یو نرس په توګه سره یې هم کار سرته رسوي. په دې موده کې یې د نجونو زده کړو ته وده ورکړه او د افغانو ښځو د سواد کچه یې یو څه لوړه کړل. یعنی په دغه وخت کې په دې جریان کې چې کله دې د ښوونکي سپېسلې دنده په غاړه واخیستل نو په دغه وخت کې نه یوازې دا چې د افغانو ښځو افغانو نجونو ته یې زده کړه ورکول بلکې د دې تر څنګ د ښځو د سواد په کچه کې یې یو څه پراختیا راوستله او پوهه یې زیاته کړه. کلتوري فعالیتونه او د ښځو حرکت. لطیفه کبیرسراج په افغانستان کې د ښځو د غورځنګ له مخکښو فعالانو څخه وه او د هغې خور زینب د زینب ننداری یعنی د زینب ننداری د پیاوړتیا لپاره د افغانستان د پرمختګ په لټه کې وه. یعنی لطیفه کبیرسراج د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې د مدني فعالې په توګه سره هم کار سرته رسوي. نه یوازې دې د افغانستان لپاره خدمت کوي بلکې خور زینب هم د افغانستان د پیاوړتیا او د پرمختګ لپاره ستر خدمتونه سرته رسول. لطیفه سراج د دیموکراسي او د ښځو د حقوقو د ارزښتونو پلوي کول. یعنی لطیفه سراج ډیره زیاته دیموکراسي او همچنان د هغه تر څنګ د ښځو د حقوقونو لپاره مبارزه کول او د دې څخه یې ملاتړ کوي. همدارنګه د ډیرو ځوانو افغانو نجونو لپاره ستر الهام ده. یعنی نه یوازې چې د افغانستان له زړورو میرمنو له جملو څخه شمیرل کیږي بلکې د ډیرو زیاتو شمیر افغانو نجونو لپاره یو الهام یو پیغام ده چې باید نورې افغاني نجونې هم همدغسې یو شخصیت له خپلو زنانو څخه جوړ کړي. فرادیو افغانستان کې د کار پیل. لطیفه کبیرسراج لومړنی افغان میرمن وه چې د نتاک په نوم یې په افغانستان کې په افغانستان رادیو کې کار پیل کړه. ولو چې لطیفه کبیرسراج د افغانستان یو له لومړنیو مخکښو میرمنو له جملو څخه وه چې په لومړي ځل یې د افغانستان په رادیو کې د نتاکې په نامه سره کار پیل کړه. یعنی د نتاکې په ډول سره یې کار سرته رسوه. په پیل کې د خبرونې نشرات یې د کور له لارې کول چې د عبدالروف بینوا د عمومي نشراتو د رئیس په توګه د راډیو له لارې خپره کول. یعنی په لومړي سر کې دې دغه کومې خبرونې کوم نشرات چې وه دې په خپل کور کې جوړول او وروسته د هغه څخه عبدالروف بینوا کوم چې د عمومي نشراتو رئیس و هغه د خپل راډیو له لارې څخه خپره کول. سمه ده. وروسته یې په مستقیم ډول د راډیو په سټوډیو کې خبرونې ترسره کړې او په لومړنۍ جایزه یې له عبدالروف بینوا څخه ترلاسه کړل. یعنی یو څه موده وروسته چې دی دا کار سرته رسوي د یو څه موده وروسته څخه دا مستقیما راډیو ته انوایټس بله او په د راډیو د لارې څخه یې خبرونې نشرولې او په دغه جریان کې په لومړي ځل جایزه د عبدالروف بینوا څخه ترلاسه کړله. په متحده ایالاتو کې بیا مهاجرت او فعالیت. په دې برخه کې هم د میرمن لطیفه سراج بیا مهاجرت لولو چې دی ولې بیرته د افغانستان څخه مهاجرت وکړه او ولې د افغانستان څخه بیرته مهاجرت ته اړ شوه. په 1950 مریز کال کې پر افغانستان د شوروي اتحاد یرغل له امله لطیفه کبیرسراج د خپل وطن پریښودو ته اړ شول. یعنی کله چې په 1950 مریز کال کې پر افغانستان باندې شوروي اتحاد یرغل وکړله پر افغانستان باندې تورتم راوسته افغانستان یې له خپل ملګرو لاندې کړه نو په دغه وخت کې لطیفه کبیرسراج دې ته مجبوره شوه تر څو د افغانستان څخه مهاجرت وکړي او بل هیواد ته لاړ شي. او لومړی پاکستان بیا او بیا د امریکا متحده ایالاتو ته مهاجر شول. یعنی لومړی مخکې له دې نه چې د امریکا متحده ایالاتو ته لاړ شي د هغه څخه مخکې د پاکستان ته لاړل او وروسته د هغه څخه د امریکا متحده ایالاتو ته مهاجر شول. او په امریکا کې د امریکا ژغ راډیو سره کار پیل کړ. نوموړي په دې رسنیو کې د ژورنالیستیک فعالیتونه ترسره کړل. او کله چې د امریکا متحده ایالاتو ته لاړله نو په امریکا کې د امریکا ژغ راډیو سره کار پیل کړل او هلته یې د رسنیو د ژورنالیستیک فعالیتونه کې پوره ونډه اخیستې وه او ستر خدمتونه یې سرته رسول. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې راځو چې د لطیفا کبیر سراج د مرګ اړوند ولو چې لطیفا کبیر سراج څرنګه وفات شوله او کوم کلتوري میراثونه یې زموږ د افغانو مېرمنو لپاره پرېښي دي. لطیفا کبیر سراج په 1992 کال د عقرب پر 15مه نیټه د نوي کالو په عمر د امریکا په متحده ایالاتو کې وفات شول. ولو چې لطیفا کبیر سراج په 1992 کال د عقرب د میاشتې پر 15مه نیټه د نوي کالو په عمر د امریکا په متحده ایالاتو کې وفات شوې ده. نه یوازې دا چې لطیفا کبیر سراج د افغانستان لومړنۍ ښځینه نتاکه وه، بلکې یوه ښوونکې، د ښځو د حقوقو یو مدني فعاله او کلتوري مثال هم وه. یعنې لطیفا کبیر سراج نه یوازې دا چې د افغانستان له زړوګرو او مخکښو افغانو مېرمنو له جګړو څخه وه کوم چې د ښځینه نتاکې په توګه کار سرته رسولی، بلکې د هغه تر څنګ د یوه ښوونکې په توګه، د ښځو د حقوقو د مدني فعالې په توګه او د کلتور د پرمختګ په توګه یې هم کار سرته رسولی وو، او د راتلونکو نسلونو لپاره یې تلپاتې میراث پرېښودلې دي چې هره افغانه مېرمنه کولی شي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، هر افغانه مېرمنه کولی شي چې د خپل دود کلتور څخه ملاتړ وکړي او د خپل هېواد لپاره نه ستړي کېدونکي خدمتونه سرته ورسوي. یعنې لطیفا کبیر سراج اوس هم زموږ د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال ده. روح دې شاد وي. درنو ګلالۍ زده کوونکو، هیله مند یم چې د نن ورځې د لوست څخه مو یو څه زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه سوي یاست چې لطیفا کبیر سراج څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نو اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو د نن ورځې کورنۍ دنده چې ده، د نن ورځې درس په سمه توګه سره زده کول او د تېر درس باندې تکرار کول دي. نو تاسو ټول درانه زده کوونکي به د نن ورځې لوست په سمه توګه سره زده کوئ او د تېرو لوست ورځې پر لوست به تکرار کوئ. یعنی نه یوازې دا چې تاسو مخې ته ځئ، باید د تېرو ورځې پر لوستونو باندې هم تکرار وکړئ تر څو ستاسو څخه د تېرو ورځې لوستونه هېر نه سي. کوم نوټونه چې تاسو روزمره اخلئ، د هغه نوټونو باندې به تاسو روزمره تکرار کوئ تر څو د راتلونکي ورځو لپاره پر تاسو باندې درسونه زیات نه سي. نو نور درنو زده کوونکو، خدای دې وي چې په دې باندې پوسی وو اوسې چې د نن ورځې د درس څخه به مو یو څه زده کړي وو اوسې چې نور نه ستاسو د نن ورځې د لوست پای دې تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان.
د ازادي میلمه
احمد شیبری مرکلای مو کوم. په دې خبرونه کې مې ځوان لیکوال مسعود رشتین میلمه ده. دوی سیاسي علوم لوستي دي خو له ادبیاتو سره مینه لري، داستانونه یې لیکلي دي او په ورته وخت کې له ارواپوهنې سره مینه لري او په دې ډګر کې هم دوه کتابونه تالیف شوي دي. مسعود رشتین، خبرونه ته ښه راغلی.
ډېره زیاته مننه شو بس محترم تاسو او ستاسو د راډیو له طریقې ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
مسعود رشتین، که چېرته ستاسو د ژوند د پیل کلونو تراشم، تاسو په شاجوی ولسوالۍ کې د زابل زیږیدلی یاست، بیا مو لیسه مو هم په همدې ولسوالۍ کې ولوسته؟
بلې، همدلته مو ولوسته.
کومه لیسه دې ولوسته؟
د بابا هوتک په نامه، بابا هوتک علي لیسه سپارڅه.
د بابا هوتک کله چې لیسه فارغه شوی، بیا له دولسم صنف نه وروسته، د کانکور له ازموینې وروسته، تاسو سیاسي علوم انتخاب کړل او کنه شرایطو د پانځه در باندې ولوست؟
کله ته وګورو، زما خپل علاقه له وخت څخه همدا و، د کورنۍ او دوستانو مې قسم را خوښ نه و، ولی له مشرانو مې اوریدلی و د مطالعې په مټ په دې باندې پوسو سلاحته سره علاقه لري. بیا په همغه علاقه اړوند پونځي کې ځان هم ځلولای سي، همداسې هم وسوله څنګه چې زما علاقه وه په هغه سي شوق او ذوق باندې مې خپل پونځي ولوستله، همداسې لوړه درجه سره د فراغت تر کچه هم ورسېدله. زما خپل علاقه شخصا سیاسي علوم ول د کورنۍ مې را خوښ نه و.
کله ناکله په نورو هیوادونو کې، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې، چې کله څوک دولسم ته رسي، له دولسم مخته ته په لسم نهم صنف کې، د زده کوونکي دا فکر کوي چې زه باید داسې څه ولولم چې هغه بیا په راتلونکي کې ماته ډوډۍ راکړي. تا کله دا فکر کړی و چې سیاسي علوم تا ته بیا ډوډۍ درکوي؟
ستاسو خبر پر ځای د ما سیاسي علوم سی پیلول می شروع کول می د ډوډۍ لپاره نه بلکې په همدې فکر می پیل کړی چې زه باید نورو ته د ډوډۍ ورکول لپاره جوګه سم یعنی باید زه د نورو لاسیونکی ځان جوړ کړم او یوازینی ډوډۍ نه بلکې په همدې موخه می ولوستله چې ټولنیز شخصیت او په ټولنه کې هغه خپل انساني کرامت ترلاسه کړم زما یوازینی هدف هم همدا و.
ستاسو دا نصر علي د سه نورو ته څوک باید ډوډۍ پیدا برابر کړي لیکن تر هغه پورې چې څوک په خپله ځان ته ډوډۍ پیدا نه کړي نو بل ته به څنګه پیدا کړي؟
د ځان ته د ډوډۍ پیدا کولو لپاره لارې چارې ستا د ستړیا غواړي، مقاومت غواړي، مبارزه غواړي. اول ډوډۍ اسانه ترلاسه کیږي خو که موږ له ځان سره دا فکر وکړو چې موږ ډوډۍ نسو پیدا کولی نو بیا زموږ همدغه فکر زموږ پر حواسو غالب کیږي او بیا موږ ډوډۍ په پرته وي هم موږ به لاس نسو وړلی. نو په همدې فکر موږ راغلي یو چې باید ډوډۍ خو خپل ځان ته پیدا هم کړو او نورو ته باید زمینه مساعده کړو. که څه هم دا ستړیا وي غواړي، مقاومت غواړي، ولې بغیر له دې څخه دا امکان هم نه لري.
که چېرته دې بل اړخ ته راسو، لوستې مو سیاسي علوم دي او تاسو مثلا د ملت ارمان په نوم ناول لیکلی یا د رنګ ملت په نوم مو لنډې کیسې لیکلي دي، ادبیاتو ته مو څرنګه مخه کړه؟ ولې په سیاست کې لیکنه نه کوله؟
ډېر ښایسته. زه که څه هم له سیاست او سیاسي علومو سره مې علاقه او مینه ډېره وه، خو سیاست له ټولنې څخه جلا نه ده. همدغه د سیاست یو علت و چې زه له ټولنې سره دومره نږدې کړم چې ما په ټولنه کې هغه ستونزې په ګوته کړې او د هغو ستونزو زه دې ته مجبوره کړم چې زه باید یو څه ولیکم. که چیرې ما سیاسي علوم نه وای لوستي زه به دومره ټولنیز نه وای چې د ټولنې هغه عمیقو ځایو ته داخل سوی وای او ما هغه ستونزې لیدلی وای. نو ادبیاتو ته مخه مې یوازینی هدف د خپلې ټولنې سره نږدې اړیکې او د هغوی ستونزې لیدل و چې د خپل قلم په مټ مې د هغو ستونزو حل او حل لارې په ګوته کړې دي.
یعنی وروسته له دې چې له پوهنتونه فارغ سوی بیا مو کیسو ته مخه کړه؟ که نه پخوا مو هم مینه وه ورسره.
نه مخکې مې مینه نه وه ورسره، ولې په دې وروستیو کې وروستیو درو څلورو کلونو کې چې د ځوانانو ناهیلي، د ځوانانو بېروزګاري مو ولیدله او د ځوانانو سره مناسبه پاسته لرله، د هغوی نظریات م هره ورځ اورېدله، د هغه څخه وروسته مو مصاحبه پیل کړې. یعنې زه باید کله کله فکر شوم
دا بل اړخ ته که زه وګورم، مثلا دو کتاب مو په د ارواپوهنې په برخه کې هم چاپ شوي دي، ادبیاتو مو بیرته بیا ارواپوهنې ته مخه کړې ده، دا څرنګه؟
دا یوازینی هغه علت کیږي چې پر ما باندې غالب شوی ده چې زما په ارواپوهنه کې ډېره مطالعه پر ما باندې غالبه شوه تر څو زه د ارواپوهنې برخې ته هم څه وکړم. ځکه چې زما مطالعه په ارواپوهنه کې یو مخه ډېره وزیاته وه، نو هغې زه وهڅولم چې زه باید د ارواپوهنې په برخه کې دغسې مسایلو باندې خبرې وکوم چې هغه زموږ د ټولنې او کلتور سره سر وخوري. اوس ځینې د ارواپوهنې کتابونه دي، مسایل و موضوعات و کیسې ښه په زړه پورې دي، خو د ټولنې د کلتور و د عناناتو سره سر نه خوري. خو همدغه علت و چې زه د ارواپوهنې ډېرې مطالعې دې ته مجبوره کړم چې په ارواپوهنه کې هم یو څه ولیکم.
تاسو کلتور یاد کو، کلتور خو داسې یو ثابت شی نه ده، هغه له شرایطو سره بدلیږي، را بدلیږي. نو ولې باید په داسې سترګه ورته وګورو چې هغه باید ونه شوري؟
له بله مرغه د پښتنو کلتور یوازینی هغه کلتور ده چې دوی په ډېرې زیاتې بخښنې سره تر شریعت هم ډېر ټینګ ورباندې ولاړ دي. حتی د دوی په نیز باندې د شریعت یو قانون یا د شریعت یو پرېکړه به تغیر وکړي، خو د دوی کلتور به تغیر ونه کړي. موږ په هغه ټولنه کې ژوند کوو.
نو خو ځکه پرمختللې ټولنه مهم ده، همداسې نه ده؟
بالکل پرمختللې ټولنه هم ده.
نه نه ده، زما مطلب دا ده چې یعنی هغه ولسونه سي په یو خاص ځای کې ولاړ وي، په دې شک نشته چې ښه کلتور هم سته، د افغانانو کلتور ډېر مثبت اړخونه هم لري، لیکن هغه ټکي چې د شرایطو سره سم نه وي پرمختللو ولسونه هم داسې کړي دي، بیا پیښو کې بدلون راوستی، تغییر راوستی. نو دا تغییرات د پرمختګ سبب کیږي.
دا واقعیت ده، خو په هغوی کې ځینې مسایل دغسې اوسي، هغوی د ارواپوهنه په برخه کې مثلا ویلي دي چې کوشش وکوي چې د مشرانو خبرو ته ټول وخت واج مجد ځکه مشران تاسو د نوښت یا ابتکار څخه راګرځئ نه. دلته عموما ځوانان غسې ډېره مطالعه ونه لري او عمومي ادب د اخلي مثلا مشرانو څخه نور فاصله ونیسئ. دغه ما یو د مثال په شکل وړاندې کیا. هغه کلتورونه چې زموږ بد دي هغه اوس هم بد دي، مخکې هم بد و وروسته به هم بد وي، او هغه څه ښه دي هغه اوس هم ښه دي وروسته به هم ښه وي. نو ځینې هغه مسایل چې د ارواپوهنې د مثلا د بشریت سره په ټکر کې نه وه یا زموږ د ټولنې سره په ټکر کې وه. زموږ ټولنه له بده مرغه څومره چې تعلیم یافته او ټولنیزه ده د هغه درې چنده په جهالت کې ژوند کوي. هغه ټولنه هغه خلک چې اوس یو څه زده کړې ترلاسه کړې دي له بده مرغه هغوی هم د نهیلۍ په حالت کې دي، یعنی هغوی ته دغه نور نالوستې کسان په یو بد نظر باندې ګوري. موږ هڅه کوو چې دغه نظر مثبت لوري ته یوسو او دغه حالت له منځه یوسو.
البته مسعود رښتین دغه کوم مثال چې تاسو ورکو چې د ارواپوهنې په کتابو کې دا خبره لیکلې ده چې د مشرانو خبرو ته غوږ مه نیسئ، دا حکم د ارواپوهنې له اصولو سره سم نه دی. د ارواپوهنه خو بیل بحث لري، دا خو لارښوونې دي او دا لارښوونې هم یو شخصي نظر دی. یعنی دا خو داسې نه ده چې په دنیا کې خلک په دې باندې عمل کوي. په دنیا کې بیا هم مثال ما مخکې هم دې ته اشاره وکړه، پرمختللې نړۍ، یعنی هغه هیوادونه چې هم اقتصاد شده هم ژوند پکې شده، دوی خو په اساس باندې چې کله څوک خبرې کوي هغوی خو داسې نه ده چې خپلو مشرانو ته درناوی نه کوي، هغوی د مشرانو له تجربو زده کړه کوي. لیکن په نویو شیانو کې طبیعي خبره ده چې د مشرانو خبره نه مني. مثلا اوس کمپیوټر ده، په کمپیوټر کې AI راوتی ده، نو هغه نوي ځوانان له AI سره ډېر آشنا دي. دا شی په افغانستان کې هم خلک کوي. مثلا په دې زابل کې که چیرې ستاسو د کورنۍ یو مشر یو نوی موبایل واخلي، زه باور لرم چې ځوانانو ته وایي چې زویا یا لمسیا یا بچه دا راته سم که. دغسې نه ده؟
دا واقعیت په ما مخکې مې یادونه وکړله چې که د علمیت ساته چیچوي سمې خبرې ناسمې تعبیر کېدلی شي. په همدې خاطر ما ویل که چیرې هغه ځوانان چې ډېره مطالعه ونه لري همدا خبره واوري، دوی فکر کوي چې راځي دا د ژوند په ټولو برخو کې اپلای کوي د خپل ژوند دپاره، مګر هغه یوازې تر یوې مسلې پورې تعلق لري. خو د اسامې پوهې له امله څخه هغه سمه خبره ناسمه تعبیر کېږي او نتیجه یې هم منکر اوسي. زما هدف همدا و.
که چیرته راشم هغه ته ستاسو د ژوند تجربو ته، کله چې مو په شاجوی کې لیسه لوسته، هغه خو هغه کلونه اوسې د شاجوی امنیت هم ښه نه و، امنیتي وضعیت څرنګه له داسې پیښو سره مخامخ سوی؟ په دې د درسونو په وختونو کې چې امنیت ښه نه و، جګړې وې، ګډوډۍ وې.
واقعیت زموږ ټول ژوند بالخصوص د افغانانو بیا په افغانانو کې د پښتنو ژوند له همدغو مسایلو څخه خالي نه ده. ما خپله د مکتب په اتم سیستم کې خپل پلار له لاسه ورکړی ده، په شهادت رسېدلی ده، حتی سي پنځه دي کې ما خپل پلار ژوندی ولیدی. هغه ما ته ځینې شیان د کور لپاره راکړه او پنځه دي کې وروسته په پټاو کې هغه په شهادت رسېږي. زما له خپل پلار څخه نیولې تر ملګرو تر دوستانو، حتی ما خپل هم سیمپیان په دغه جګړه کې له لاسه ورکړي دي. موږ به هره ورځ مکتب ته په دغه شي حالات کې تلو، یا به بازار بند وو، یا به د جنګ په منځ کې ګیرو، یا به په مکتب کې موږ ناستو، جنګ به شروع، موږ به له مکتب نه راکړو شو. زموږ ټول دولس کاله، حتی تقریبا شپاړس کاله زموږ په دغه حالت کې تیر شوي دي.
نو داسې کومه صحنه دې په یاد ده چې فرضاً په جګړې کې راګیر سوی او ستاسو خپله د سترګو لیدلی حال وي په هغو کلونو کې؟
او داسې ډېرې جګړې سوي دي. څو یو ځل پر امریکایانو باندې فدایي حمله وشوه چې د هغه په منځ کې راګیر سو. ډېر په تشویش کې وو، د کورنۍ مو ډېره په تشویش کې وه. هماغه مهال چې پلار هم په شهادت رسېدی، په هغه مهال موږ د مین په صحنه کې وو، خو په دې خبر نه وو چې زموږ پلار هم په دې دغه کې د مین په سیمه کې ده. د کورنۍ له خوا زنګونه راته راتلو، موږ هلته پټ وو، په دوړو لړلي وو. حتی موږ په دغسې یو ځای کې وو چې هغه ځای کې پر موږ باندې مین پټاو سوی ده، موږ په دوړو کې پټ سوي یو، زموږ غوږونه پر دې ډېر ضرر لیدلی ده. باور وکوي چې زما د ژوند ډیره برخه په دغه جګړو کې تننه تیره سوې ده، ځکه په کوڅه کې منډه ته پټاو سوی، د مکتب بغل ته منډه ته پټاو سوی، د په جنګ کې په بازار کې راګیر سوی، زموږ تر مخ مستل سره سوی دي، کمینونه سره نیول سوی دي. باور وکړئ زموږ ټول ژوند له همدې مسایلو سره مخ ده، او آخر په وروستۍ کې دومره سره ده څه و چې زموږ په لس متره کې به جنګ شروع هم موږ ته فرق نه راکاوه.
تاسو په پاکستان کې هم ژوند کړی ده؟
نه ولا تر اوسه پورې نه یم تللی.
دا ځکه مې دا خبره را یاده شوه ستاسو ویل چې ماین پټاو سوی ده، پټاو اردو کلمه ده کنه، نو دا هغه کسان چې په پاکستان کې د مهاجرت ژوند تیر کړی ده بیا لږه ځای دا کلمې راوړي دي افغانستان ته، نو کنه
طبعا مشرانو مالته وخت تیر کړی، خامخام مخکې د مجاهدینو وخت کې هجرتونه کړي، د مشر کشران په دغه حالت کې رالویان سوال ته پټاو سوال ته پټاو سنو دا پټاو سنو
دا مخکې په کلتور باندې هم سره شهیدو کنه. د کلتور یو ډیر مهم شی ژبه ده، چې ولسونه باید وساتي کنه، او ژبې ته باید ډېر دقت څوک وکړي. مسعود رښتین، چې کله بیا له لیسې فارغه سوی بیا ولاړې کندهار ته، په کندهار کې مو پوهنتون لوست، په لومړي کال یا په لومړي ورځو د پوهنتون کې څرنګه احساس مو کاوه؟ سه یعنی خوشحاله وي او کنه یو بل پردی ځای و، هلته ځینې فشارونه خو هم وي؟
طبعا همدا خبره ده، د پوهنتون ماحول هم ناولاده و، د استادانو چلند د مکتب په دوره کې یو ډول و، پوهنتون کې سخت و، موږ هماغه تقاضا لرله. هم صنفیان ناولاده و، ځکه دلته به د یوه کلي د یوه کور د یوې ژبې خلک و، هلته د جلا جلا کلتورو خلک و، د جلا ژبو د جلا مذهبو خلک و، استادان ناولاده و. په عموم کې د پوهنتون دوره سې وه لږ غرور یې درلوده، یا موږ چې به پوهنتون ته روان وو یا هغه بیګ پستې چې به مو په څنګ وه، موږ به فکر کاوه چې مثلا یو داسې ځای ته ځو چې هلته زموږ پر شخصیت باندې کار کېږي، یعنې د ټولنې له عامو وګړو څخه مو ځان جلا ګڼلی، او په هغه فکر باندې تر دوی مو یو درجه ځان لوړ ګڼلی.
د پوهنتون کې تاسو بیا په لیله کې اوسېدئ؟
نه، خپل ځان لپاره مې شخصي اتاق نیولی.
اتاق مو له پانتونه لري و که پانتونه نږدې و؟
تقریبا 5 کیلومتر لري و.
د پوپشو به پانتون ته تلی او کنه؟
لومړی شپو کې شپو ورځو کې د مسلې دوره سخته و، پوپشو وروسته بیا بایسکل سو، دغه څخه وروسته بیا موټرسایکل سو. هلته مو څه ناڅه خلکو سره وپېژندله، بیا مو وظیفه پیدا کړه. همدومره وظیفه چې د کور له لاسنیوي څخه را خلاص کړو، نو په پای کې ښه شو، وسایلم پیدا کړل. او
د پوهنتون په وخت کې درسونه سخت او تاسو ته اسانه؟
په لومړی اول سمستر او دویم سمستر کې سخت و، ځکه موږ ډېره مطالعه نه کوله، فکر مو د مکتب په اندازه جوړ، ځکه مکتبو کې عموما مطالعه نه وي، کتاب کتل نه وي، حتی مکتب ته به مو د تقسیم اوقات پر اساس هم کتابونه نه راسره وړل. په لومړیو اولو دوه سمسترو کې موږ دغه مکتب د حالات سره و، ځکه د پوهنتون کې را باندې کارونه سخت و، درسونه سخت و، وروسته ورسره عادت شو.
بیا سختی په څه کې و؟ یعنی تاسو په کور کې نه لوستل، لکه څنګه چې اشاره وکړه په کوټه کې نه لوستل، دغه علت و او کنه نوي شیان و؟ د نوي شیانو زده کړه مې څه سخت وي؟
نوې ماحول دغه تدریس مرحله ډېر سخت پړاو ته داخله شوی و، په اندازه چې موږ فکر کاوه تر هغه ډېر لوړ و. موضوعات هغه سي موضوعات و چې موږ د مکتب په دولس کاله کې نو ورسره بلد شوي، حتی د هغوی تاریخ مو هم نه و اورېدلی. یو دم دغه سلسله ډېر های لیول ته ولاړه، لوړ لیول ته ولاړه، په همدې خاطر هم سند ورسره نه بلد و. وروسته چې مو مطالعه ورسره شروع کړه، سخت کار مو ورسره شروع کړ، بیا ورسره عادت
شو. په پوهنتون کې که چېرته دا اوس څوک درته ووایي چې یو څوک ته همدغه پوهنتون ته ورځي او د سیاسي علوم په کې لولي، ستا په د تجربې په اساس په درسونو کې به څه شی ور بدلوي؟ یعنی میتود به بدلوي، محتوا به بدلوي، څه شی به بدلوي؟
پوښتنه مې سمه نه واخیسته، که زه تدریس ورته کوم او که بل څوک؟
ما مطلب دا ده، مثلا یو څوک ته غواړي چې په دغه پوهنتون کې تدریس وکړي او له تاسو پوښتنه کوي چې تاسو خو دلته درس ویلی ده، سیاسي علوم هم پکې لوستي دي، څه شی پکې بدل کړو؟ یعنی ستا وړاندیز به ورته څه وي؟
زما وړاندیز به ورته یوازینی همدا وي چې کوشش باید پر همدې وکړي چې محصل په مسلسل ډول تعقیب کړي، یعنې تر هغه یو مقوله ده وای استاد باید نه دوست نه دشمن باید اوسي او نه ملګری. نو نه باید سخت وي نه باید داسې وي چې هغه محصل په مسلسل ډول هم نه تعقیبوي، نو بیا محصل هم خپله ځان اچوي. نو د استاد د ټینګښت په مسلسل تعقیب محصل دغه ته تکړهتوب ته یا همت ته هڅوي. نو زما به یوازنۍ سپارښتنه ورته داسې خپل محصلین لکه د خپلې کورنۍ غړي داسې وګڼو پر هغوی باندې په مساوي شکل په خپلو پاملرنه کوو.
د پوهنتون په دوره کې ځینې خلک څه انتقادونه کوي په افغانستان کې، د دې له خاطره اوس هم هغه ډېر زوړ پخوانی میتود مخ ته وړي، نوټ ورکوي، محصلین نوټ حفظ کوي او بیا هغه په امتحان کې هماغه نوټ ترې غواړي او هماغه شی ورته لیکي بیا نمرې ورکوي. په نوره نړۍ کې مثلا که چېرته د ادبیاتو د برخې یو مثال ته زه راسم، که چېرته په پوهنتون کې لنډه کیسه تدریسی شي نو داسې نه ورته وایي چې لنډه کیسه څه ته وایي، پلاټ څه ته وایي، و کرکټر څه شی ده، و مکالمه څه شی ده، او د کیسې پیل څرنګه وي، پای څرنګه وي. طبیعي خبره دا شیان هم ورزده کوي، لیکن عملا ترې غواړي چې کیسه ولیکي او په کیسه باندې ځان پوه کړي. فکر ده کوي چې یو څه د افغانستان پوهنتونونه یو څه باید عملي برخې ته توجه زیاته کړي.
واقعیت هم همدا ښایسته دغه توپیر زموږ په هغو استادانو تر منځ شته کېده، کومو چې په بهر کې ماسټري یا دکتورا کړې وي او کومو چې په داخل کې ماسټري کړې وي، د هغوی تر منځ دا توپیر مست واضح معلومه ده. دغه استادان چې په بهر کې زده کړې کړې وي، د انسان د اصولو سره، د مطالعه د اصولو سره، او د چپتر د اصولو سره، د ټولو سره به لږ محصل ته باید دا فکر ورکاوه چې زما پر چپتر او پر مشخص کتاب باندې اکتفا مه کوه، ته کوشش وکوه زه چې کومه پوښتنه وکړم ته یو فیصد د هغې پوښتنې پر طرف ولاړ شه هم زما کې نه تحصیلېږي. او ځینې داسې استادانو چې ټکی په ټکی زما د چپتر جواب راته ونه لیکي، او ټکی په ټکی په سیم کې زما د چپتر یا هغه مشخص کتاب جواب راته ونه وایي، ستا جواب ناسم ده. نو دغه مشکلات ستا زموږ په داخلي پوهنتونو کې، ځکه تر اوسه پورې هم یو محصل ته دا فکر نه ورکول کېږي چې محصل باید د چپتر او د کتاب څخه اضافه نور مطالعه وکړي، ځکه یوازینی د زده کړې ځای کتاب او چپتر نه ده، او چپتر ډېر محدود ده. که چېرې یو محصل د چپتر مطابق زده کړه وکړي، شاید دغه فکر ډېر محدود او انحصاري پاتې شي.
که چېرته مسعود رښتین دې ته راسمه چې دا ستاسو د ژوند هڅو فعالیتونو ته، نو څه فکر کوي چې په راتلونکو 50 کلونو کې به کومه لاره خپلوي؟ سیاست، ادبیات، کارواپوهنه؟
دالاتو ته به ګورو، دالاتو مطابق به مخته ځو. که چیرې د ادبیاتو ضرورت ډېرو، د ادب سره به پاتېږو. که چیرې په ارواپوهنیزه برخه کې د ځوانانو مشکلات ډېرو، هغې برخې ته به ځان مایل کوو. او که چیرې د سیاست له برخې څخه، خو په اوسني وضعیت کې دغه ټوله مسله د اوس لپاره، یعنې هغه د خارجانو په اصطلاح کلوز ده، نو دغه هلته به ګورو، هلته سره به مطابق مخته ځو. ځکه که ارواپوهنیزې برخې مشکلات نه وي، او موږ په ارواپوهنیزه برخه کې کار کوو، نو بیا بې معنا ده. او که چیرې د ادب په برخه کې ضرورت وي، موږ د ادب په برخه کې کار نه کوو، نو بیا هم د ملامتۍ په طرح ته نیول کېږي. ما مخکې هم یادونه وکوله، زه عمومي کوشش هر وخت همدا کوم چې د ولس د زړه دپاره یو څه وکوم، کوم مشکل سي دي لري او کوم غوښتنه د هغوی د پر کېدو لپاره یو څه وکوم. ځکه وږي ته د ډوډۍ خبرې ښه خوند ورکوي، او تږي ته د اوبو خبرې ښه.
دا خبره خو په ځای ده، لیکن تر څو سي انسان شته، تر څو سي ژوند شته، هم ارواپوهنې ته ضرورت شته، هم ادبیاتو ته ضرورت شته. نو دا شی خو داسې نه ده چې کله کم شي کله زیات شي. هغه ولسونه سي د ورځې هم په زرګونو کتابونه چاپوي، مثلا لا هم ادبیاتو ته کار کوي. نو موږ تاسو خو لا ډېر لري،
واقعیت هم همدا ده، موږ ډېر لري یو، موږ ډېر وروسته پاتې یو. د دې لپاره موږ ته ډېر سخت مزلونه ګوري، سخت ستړیاوې ګوري، او موږ د جنو په هغه لومړۍ مرحله کې یو. کله چې موږ سر ته خیزو، د دې لپاره اړتیا ده چې موږ ډېر سخت کار وکړو، پرله پسې کار وکړو. ادب همدا ده چې شاید زما علاقه د ارواپوهنې برخې ته ډېره اوسي.
د ارواپوهنې په برخه کې غواړي چې ژباړه وکړي او څه وکړي؟
کوشش مو همدا یې چې لږ ژباړه وکړو، ډېر شریعت مطابق، یعنې د آیاتو د احادیثو مطابق څنګه څنګه نیمه مسایل نه و.
نو ارواپوهنه خو یو نوی علم ده کنه، یعنی فکر ده کوي سه د نویو علومو په حساب باندې بهرنیو ژبو ته ډیر ضرورت وي سه چاس دوی، ځکه سه دا علم خو داسې یو علم ده سه زموږ ستاسو په ژبو کې نسته.
خب یو شی سه دا افغانستان کې په عامه اصطلاح ټولنه داسې سنتي ټولنه ده، ځکه یو خبره سي په دوی باندې مني نو لومړی به کوشش کوي سي یو دیني روایت ورته راوړي، بیا دوی ډېره ښه مني او بیا ډېر ښه په خپل ژوند کې تطبیقوي، ولې له دې څخه هم مثلا مرکر کېدلی نه سو سي نژباړه سوو کتابونو کې. هغه د بهرنیانو په کتابونو کې چې در وپوهې مربوط دي موضوعات نه یې، بلکې په هغو کې موضوعات شته او مسلسل به پر هغو باندې تمرکز وي.
په دې کې بیا هم دا خوشکاره خبره ده چې ټولنه څه فکر کوي کنه، لیکن کتابونه د دې له خاطره هغه کسان چې لیکلی سي د دې لپاره لیکي سي د خلکو ذهن بدل کړي، د خلکو ذهنیت بدل کړي، او ورته وایي سي دغسې خبرې هم سته. نو باید یو څه څوک له ځینو اصولو راووسي. په هر حال مسعود رښتین ډېره مننه چې په دې خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته. کور ودان،
ډېره زیاته مننه. شبه سم محترم،
دستر کو سمندر کدے راتا دے دو دنیا زمم شنڈ دتن دینا پڑک پڑک پوچھا دے جانا بس بس ہستی نہ صبر شی تمام دلے ونو بل تو نگتے اباسا زمونگا د گریوانا دزڑ د گلو پانے میرا پی گی وار خطا راتاؤں میں توفانو نا دی دجون د گلستان مرمد تندن نا کام دے سوکم مرمد تندن نا کام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندن نا کام دے سوکم مرمد تندن نا کام دے سوکم جانان کلی تیو گام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تندی ننا کام دے سوکم امر مد تندی ننا کام دے سوکم نشا کمار کمار بٹ
نشه نشه خمار خمار بوٹیا
او چه ده شراب و گوٹ حرام ده سوکم چه ده شراب و گوٹ حرام ده سوکم
ستا محبت ده زهر جام ده سوکم ستا محبت ده زهر جام ده سوکم
امر مد تند نن کام دے سوکما امر مد تند نن کام دے سوکما
ترخی سترگی بسن خوگی خوگی شیزما ترخی ترخی سترگی بسن خوگی خوگی شیزما
خدای لگه لگه ما خام دے سوکم خدای لگه لگه ما خام دے سوکم
ستا محبت زهر جام دے سوکم ستا محبت زهر جام دے سوکم
مرمد تندی ناکام دے سوکم مرمد تندی ناکام